امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشال اوسی ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندستا
په جلال آباد کې نامعلوم وسلوالو کسانو یو بارانه شزه تشتولې ده د امریکا د بارانه چارو وزیر جان کیری وایي چې په منځنی ختیځ هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړې کې مهم نقش لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای هغوی په دې کې د نه دي چې د سوریې د کړکېچ پر سر د ماسکو او واشنگتن اړیکې خرابې سوي دي
نن جمعه ده د 1415 کال د ساور د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 9 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د سوریې د حلب په ښار کې د پرونی ورځې بمباري په یو روغتون باندې په کندهار کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د 200 کلینیکونو څخه شپږ به یې د شوراباک او ریګستان په ولسوالیو کې جوړ سي دا او د افغانستان او نړۍ د روانو پیښو په باره کې مهم مطالب مه هېروئ خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم په جلال آباد کې نامعلومو وسلوالو کسانو چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی و یو بارانۍ ښځه تښتولې ده د دې پیښې په باب تر اوسه لا ډېر تفصیلات نه دي څرګند سوي خو د ننګرهار د پولیسو مشر زوراور زاید د امریکا ژغ ته وویل چې دغه ښځه د استرالیا ده او د ډنمارک د افغان مهاجرو د مرستې کمیټې یا ډاکار سره یې کار کوو د ډنمارک د مهاجرو کمیټې او ډاکار دواړو دا خبره رد کړې ده چې ګوندې د هغوی یوه کارکوونکي دي تښتول سوي وي محلی منابو ویل دی چې دغه شزه په دې ورستوي کې د کابل څخه راغلی و او د یوې محلی موسسې کار کوي چې ډاکار ورسره مرسته کوله او د سپینغر په هوټل کې اوسېده د چهارشنبه په شپه هغې د جلال آباد انګورباغ په سیمه کې د خپلو محلي همکارانو سره د پاتې کېدو پریکړه کړې وه د چهارشنبه په ورځ سهار وختي وسلوال کسان د دغه موسسې ودانۍ ته ورننوتل او وتښتوله تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهمه د تښتولو پیښه ده چې په جلال آباد کې کیږي وسلوالو کسانو د افغانستان د قاضي الکوزات پلار برمته کړی و خو بیا وروسته امنیتي ځواکونو لخوا راخلاص کړل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړې کې مهم نقش لري ښاغلی کیری د الحورا ټلویزیون سره په امریکا کې دا ومنله چې د سعودي عربستان ځینې افراد په شخصي ډول د داعش سره مالی مرستې کوي او په کار ده چې په ګډه د دغو مرستو مخه ونیول سي نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی نه واورو
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د داعش په خلاف شپږ پېته هیوادونه د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې په عملیاتو کې برخه لري خو مهم نقش پکې د منځنی ختیځ هیوادونه لري جان کیری همدارنګه وویل دغه هیوادونه په ګډه کوښښ کوي چې په هوایي ډګرونو او د سفر کولو لپاره شرایط سخت کړي تر څو ځوانان پرې نږدې چې د داعش سره یو ځای شي ائتلافي ځواکونو په ګډه په جګړې کې د داعش غټ مشران وژلي دي په عراق کې مو د هغوی نه څلوېښت په سلو کې سیمې چې پخوا د هغوی په لاس کې وي بېرته ترې ونیولې او په سوریه کې مو هم شاوخوا شل په سلو کې سیمه د هغوی نه آزاده کړې ده پروسا یو څه ورو ده او موږ نه غواړو چې د ګټې پر ځای تاوان وکړي جانکیری همدارنګ وویل چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې سعودي عربستان د داعش په خلاف جګړې کې د رهبرۍ مهم نقش لري خو هغه وویل چې ځینې افراد په شخصي ډول د دې ډلې سره مالی مرستې کوي او په کار ده چې په ګډه یې مخه ونیول شي عاشق الله رحیم زوی امریکا ژغ واشنگتن
خبرونه ته ادامه ورکو په ولسي جرګه کې د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند یو مهم غړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د اوباما د ادارې د پرمختګ ارزونه چیلنج کړې ده د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین که څه هم د جنگ په ډګر کې ورستي پرمختګونه چیلنج نه کړل خو د اوباما ادارې په دې تورنه کړه چې خپل تمرکز د اسلامي دولت پر وړاندې په تاکتیکونه اچوي خو لوی ګواښ چې امریکا ورسره مخامخ ده له پامه غورځولی سناتور جان مکین وویل که څه هم موږ تکنیکي پرمختګونه کړي دي خو موږ باید له ځانه څخه وپوښتو چې آیا دا کار کوي آیا موږ د کوم ډول د اخطارونو او ستونزو سره چې مخامخ وو حل سوي دي او که داعش ډله زموږ سره پرمخ تللې ده د د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د کانګرس اجتماعي غونډې ته معلومات ورکولو پر مهال د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په کمپاین کې په مختلف اقداماتو ذکر وکړ چې پکې د سایبری جګړې څخه بیا په سوریه کې د امریکا د اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی په دې عقیده نه دي چې د سوریې د کړکیچ پر سر د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي، سره دې چې د سوریې حکومت چې روسیه ملاتړ کوي ملکیانو او یاغیانو بمباري لا هم جاری ساتلي. نور تفصیل به د شافی سردار څخه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د مسکو او واشنگټن هغه کاري ډله چې د سوریې اوربان څاري هر ورځ په تماس کې دي، که څه هم د یاغیانو د ځینو ډلو او د سوریې د حکومت ترمنځ اوربان سوی، خو تېره شپه د حلب په ښار کې په یوه روغتون برید وسو چې د ماشومانو د ناروغیو د یو متخصص ډاکټر په شمول پکې 40 ماشومان ووژل سول. او همدارنګه په تیرو دوو ورځو کې د سوریې په شمالي برخو کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ په جګړو کې 50 کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ په روسیې ټینګار کړی چې د اسد په حکومت خپل اغیز استعمال کړي چې دغه ډول بریدونه ودروي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه د سوریې د هله په ښار کې په یو روغتون باندې برید سخت په غوسه کړی او د دې پیښې په تړاوي راسن د بشر الاسد ځواکونه تورن کړي دي. جان کیری وویل چې داسې ښکاري چې د روغتون په دغه معلومی ودانۍ دا برید کستن سوی وي، ځکه چې له مخې هم د اسد حکومت په داسې مرکزونو باندې د بریدونو کولو سابقه لري. دغه ټول بریدونو سلګونو ملکي کسان وژلي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو یوازې 8 میاشتې پاتې دي، هغه اوس لا هم د دې هڅه کوي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو چې په کیوبا کې به د امریکا د ګوانتانامو بندیخانه وتړي. د امریکا په دغه بندیخانه کې یو وخت 800 جنگي بندیان ول، اوس یوازې 80 بندیان پاتې دي. او جمهور رئیس غواړي چې د بندیانو څخه خلاص کړي او وتړي، او وایي چې د دې ځای د بد نوم لوجې د غزای د سیلانیانو د راتګ لپاره ښه فرصت برابروي. خو کانګرس په وار وار قوانین منظور کړي دي چې د جمهور رئیس اوباما مخه ونیسي چې د ګوانتانامو بندیان امریکا ته راانتقال نه کړي، او وجه امنیتي اندېښنې ښودلې دي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړې زموږ د خبرونه رپورت ده. پرون د سوریې د حلب په ښار کې په هغه یو روغتون باندې په بمباری کې چې سرپرستی د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې په لاس کې ده، یو زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د امریکا غږ خبريال جیف کیتر په دې باب یو رپورت را لېږلی دی چې د دې خلاصې تاسو اورول کیږي.
په سوریه کې دغه جګړو په هغه ملک کې په اوربان باندې د خلکو اعتماد هم کم کړی دی. او د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا هم ویلي چې په اوربان کې هم څه نه دی پاتې. لبلې خوا پرون په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ضربتي قوې مشر جین اګلن په ژنیو کې د ښاغلي دی مستورا سره یو ځای د امریکا او روسیې نه وغوښتل چې د دغه شخړو په ختمولو کې پوره مرسته وکړي. هغه وایي
No one doubted the severity of the situation and now no one
هیڅوک د وضع په خراب حالت کې شک نه لري، او هم اوس هیڅوک د هغې د نتایجو په باب په قاطعیت څه ویلی شي. نو اوس هغه څه چې زه غواړم هغه وایم دا دی چې که په میلیونونو نه وي نو په سلګونو او په زرګونو خلک خود دي چې د امید لري چې وضع به ښه شي، او که نه نو د هغوی ژوند ته نجات ورکول به ګران شي. د ښاغلي مستورا خواست امریکا، روسیې او نورو قدرتمندو دولتونو ته دا دی چې تاسو یو ځل دغه کار کړی وو، نو اوس یې هم بیا کولی شئ. په روغتون باندې د پرونۍ ورځې دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې هلته د حلب په ښار کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د طرفدارو قواوو او د یاغي قواوو ترمنځ په جګړو کې تیر هفته تقریبا 200 تنه وژل شوي. یاغي قواوې په هغو ځایونو باندې چې د حکومت په کنټرول کې دي د راکټونو او د توپونو ډزې کوي، او هم د سوریې حکومتي قواوې د یاغي قواوو په مرکزونو باندې بمباریو ته زور ورکړی دی. په سوریه کې د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې د هیئت مشر ماس کیدا زانکادا په دغه روغتون باندې دغه حمله سخته غندلې ده، او هغه یو وحشتناک او د اهانت نه ډکه حمله هم بللې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او اوس په مکری زموږ د خبرونه بل رپورټه په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې احتمال سته چې د عامې روغتیا وزارت په دغه ولایت کې د دیرشو کلینیکونو څخه شپږ یې د شوراباک او ریګستان په ولسوالیو کې جوړ کړي دي. په دغو جوړ کړي وبخشي په دغو دواړو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو د واکسین پر کمپاینونو بندیز لګولی و او شرط یې دا ایښی و چې په دې ولسوالیو کې دې کلینیکونه جوړ سي. په دې اړه به پوره تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په پیل کې د کندهار امنیتي چارواکو د دې لپاره د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو سره مخالفت کاوه چې له دغو روغتیایي مرکزو څخه د دوی په باور د دولت وسلوال مخالفین د خپل ځان لپاره روغتیایي امکانات برابروي، خو اوس د منځګړو کسانو او ادارو په وسیله د ستونزې حل ته پام زیات شوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د نړیوال سره صلیب ځایي ولسي مشرانو او ځینو نورو بېطرفه ادارو په منځګړیتوب د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو په برخه کې له وسلوالو طالبانو سره د دې ستونزې حل ته نږدې سوي دي. نوموړی زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د جوړولو پلان لري چې د کندهار شوراواک او ریګستان ولسوالۍ هم پکې شامل دي.
خپل وزیر صاحب هغه ومنل چې د کندهار په ولایت کې ډېر سب سنترونه موږ ایجادوو، په هغه دو ولسوالۍ کې هم شاید پنځه شپږ سب سنترونه هلته ایجاد شي. دا مشکل د شوراواک او د ریګستان د ولسوالۍ دا مشکل خدای تعالی وراره.
پر همدې مهال ولسي خلک وایي چې د فالج د ناعلاج ناروغي په اړه اندېښنې لري او په جګړو کې له ښکېلو غاړو څخه غواړي چې روغتیایي پروګرامونه سیاسي نه کړي. په کندهار کې د پولیو د واکسین د دې ستونزې په اړه ولسي خلک په دې اړه داسې وایي.
علما کرامو څخه او د حکومت د خلکو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې واکسین د سیاست په دغه باندې ورسره مشترک نه کړي، او دا واکسین چې دی د کوچنیانو دپاره او زموږ د راتلونکي د ماشومانو دپاره د سات دپاره بدن دپاره ډېره ګټه کوي.
واکسین موږ د ټولو په ګټه ده، په دې کې کوم زموږ تاوان نشته.
د دې ستونزې له کبله د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په دوو جنوبي ولسوالیو ریګستان او شوراواکي تر 15,000 زیات له 15 کالو څخه کم عمر کوچنیان د پولیو له واکسین څخه به برخې پاتې دي. له دې کبله بل اندېښنه ده چې ممکن د کندهار په چاپیریال کې د پولیو مهر سوی ویروس بیا سر راپورته کړي او په دې برخه کې به سوی پرمختګونه بیرته تر سوال لاندې راولي.
واکسین څخه مخنیوي ونه کړي ځکه که چیرې دغه ستاسو ماشوم تاسو د یو غرض لپاره د یو څه لپاره پرېږدئ، نو مګر دی به دایمي فالج پاتې شي.
که څه هم د دولت وسلوالو مخالفینو په دې حکله رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې، خو د منځګړو کسانو او ادارو په وسیله یې پر خپل مخکنی دریځ ټینګار کړی او یوازې د روغتیایي کلینیکونو د جوړېدو په صورت کې په دې ولسوالیو کې د واکسین پروګرام ته د اجازه د ورکړې خبره کړې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د بخښنې نړیوال موسوای چې په روس اشکال په ټوله نړۍ کې د اعدام پیښې زیاتې شوې دي. دغه ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 1400 کسان اعدام شوي دي، او په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال 50 پسلو کې د اعدام پیښې زیاتې وې. نور تفصیل د لندن څخه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي دي چې پروسه کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وې چې په تیرو 15 کالونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې 90 په سلو کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوي دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتي ډول بنده شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په ښار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لرې کړ. د بخښنې د نړیوالې موسسې یوه کارکوونکې چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هغه هیواد کې د اعدام پیښې هم یو دم زیات شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لرې کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جیران هم ډېر روښانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 1350 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستانو ته ورکول کېږي، خو د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامېږي چې د حکومت نه ناراض وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې کارکوونکي چایاره سنگیورګي په دې حقله داسې وایي: په ایران کې 907 کسان چې موږ حساب کړي دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي، په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې په هغو صورت کې د اعدام سزا ورکړ شي چې یو نفر بل نفر قصدن ووژني. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ښایي په 2015 کال کې به د 1440 نه ډیر کسان اعدام شوي وي، ځکه چې دغه موسسه په چین کې د اعدام پیښې نه ثبتوي. داسې معلومیږي چې په چین کې به زرګونه کسان پروسه کال اعدام شوي وي. دا هیواد د اعدام پیښې دولتي پټ معلومات ګڼي او د هیچا سره یې نه شریکوي. د امریکا متحده ایالات بیا د هغو هیوادونو په قطار کې 15 مقام لري چې پروسه کال پکې زیات کسان اعدام شوي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې یوازې 6 کسان اعدام شوي دي، چې دا د 1920 میلادي کال را په دې خوا چې د اعدام سزا پیل شوي تر ټولو ټیټه شمېره ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پتا دا چې څنګه زندگی می وکړا، تا تات څه پتا دا چې څنګه زندگی می وکړا، مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړا، مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړا، تا تات څه پتا دا چې څنګه زندگی می وکړا، مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړا، مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړا. بندش ولی ما هم ستا
ستال خاطر آشنا او ته چې بندي شولې ما هم ستال خاطر آشنا ما چاته حال نوې خو ډېره پابندي مې وکړه ما چاته حال نوې خو ډېره پابندي مې وکړه مینا مې څوکړه خو خپلا تباهي مې وکړه مینا مې څوکړه خو خپلا تباهي مې وکړه
آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو رینرکو، امریکا جاغ په افغانستان او عراق کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد سره د افغانستان، پاکستان او امریکا په مسایلو خبرې کړې دي چې د دې د مرکې یو برخه یې اوس اوري.
خغلی خلیل زاد، تاسو پرون د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکخ کاندید ډانل ټرمپ چې د خپل بهرنۍ پالیسۍ پاکلی بیان ورکوله سټیج ته د خبرو دپاره راوباله او هغه مو معرفي کړه. آیا دا په دې معنی چې تاسو د هغه ملاتړ کوئ؟
نه،
دا غونډه په واشنگتن کې د ملي ګټو په نامه ټولنې جوړه کړې وه چې زه یې د مدیریه هیات غړی یم. دا یو خپلواکه اداره ده او د کوم ګوند پورې تړاو نه لري. ټولنې زمانه وغوښتل چې ښاغلی ټرمپ معرفي کړم او ما هم ومنله.
نو پس دا په هیڅ معنا د ډانلډ ټرمپ د ملاتړ کومه نښه نه وه؟
نه، ما په غونډه کې په خپل خبرو کې هم دا یادونه وکړه چې زه د ډانلډ ټرمپ ملاتړ نه کوم. د ټولنې نورو کاندیدانو ته هم بلنه ورکړې وه چې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په هکله خبرې وکړي.
ٹرمپ پخپل وینا کې د ایران، چین، کوریا او جاپان په شمول د نړۍ د بیلو بیلو هیوادونو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان په اړه هیڅ ونه ویل. دا ولې؟ آیا فکر کوئ چې کچرته ډانلډ ټرمپ جمهور رئیس شي د افغانستان مسله ورته دومره مهمه نه وي؟
دا پښتنه پخپله د هغه نه باید وشي چې ولې د افغانستان نوم یاد نه کړ او زه په دې حق لڅ نه شم ویلای. ښایي داسې لزګونه نور هیوادونه هم وي چې د هغه په خبرو کې یادونه ونه شوه.
افغانستان د اوس لپاره د نورو هیوادونو په پرتله ځانګړی ارزښت لري ځکه چې په دې تیرو څو کلونو کې امریکا په عملی توګه د افغانستان په جګړې کې ښکېله وه.
ستاسو خبره سمه ده او خبر وی چې دا مسله په خپل د هغه نه پختل شي، خو د سیمې په حق له د هغه خبرو کې په زړه پورې ټکی دا و چې ویلې د بدلون دروستلو پر ځای د دوام طرفداري کوي چې زما لپاره هم پختنه پیدا کړه ځکه کانه امنی وی نو د وضعیت بدلون ته اړتیا شته. کچیر ته خلک د روغتیایي خدماتو، سیاسي ازادۍ، امنیت او ښه اقتصاد راتلونکو په حق له خوخ نوي نو سړی داسې نشي ویلی چې دا ټول رژیمونه دی د تل لپاره پاتې شي. په داسې شرایطو کې بدلون ته اړتیا شته ځکه چې حالات د کنټرول نه وځي. زه په خپله د ازادۍ او دیموکراسۍ د خپرولو طرفدار یم. ټرمپ وایي چې دیموکراسي باید نور هیوادونو ته صادره نکو او زه بیا وایم چې خلک د نړۍ په هر ځای کې ازادي غواړي، ښه امنیت او ښه اقتصاد غواړي.
د اکثر افغانانو سره یوه مهمه پوښتنه دا ده چې په امریکا کې هر حکومت چې واک ته رسیدلی په پاکستان یې په کافي اندازه فشار نه دی راوستی چې د افغانستان پاک خپل پالیسي بدله کړي او هغه یاغیانو د ملاتړ نه لاس واخلي چې د حکومت پر ضد وسله راپورته کړې ده.
دا د افغانانو لپاره یوه ډیره مهمه پوښتنه ده او کله چې زه په افغانستان کې سفیر وم ما هم دا پوښتنه کوله ځکه ما لیدل کوم کار چې پاکستان کوه او یا یې د کولو نه انکار کوه هم د افغانستان او هم د امریکا په زیان و. یو دلیل دا دی چې پاکستانیان ډیر چالاک خلک دي او په دوکه کولو کې زیات مهارت لري. هغوی د امریکا سره دومره مرسته کوله چې د پاکستان په دغو کارونو یې سترګې پټولې. د مثال په ډول هغوی امریکایي الوتکو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په هوایي قلمرو کې پروازونه وکړي. امریکا ته اجازه ورکوله چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې خپل پوځیانو ته مواد راوړي. ځینې کسان به یې نیول چې د القاعده د شبکې سره به یې تړاو درلود او بیا به یې امریکایانو ته سپارل. ځینې وختونه به یې امریکایانو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په نظامي اډو کې پاتې شي او د شپې لخوا به یې د شا لخوا امریکا او افغانستان په خنجر واهه. هم یې طالبانو ته اجازه ورکوله چې هلته پاتې شي او هم د حقانی شبکې ته.
درنو اوریدونکو، د ښاغلي زلمی خلیلزاد بشپړه مرکه. د امریکا ژغ آشنا رادیو د ماښام د 2 بجو په خبرونه کې مهیروي او همدارنګه کولای سي چې د ځانګړې مرکه د امریکا ژغ په ویب پاڼه او آشنا تلویزیون کې اوریدلای او کتلای سي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. په جلال آباد کې نامعلومو وسلوالو کسانو چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی و یو بارانۍ شاته تښتولې ده. د دې پیښې په باب تر اوسه لا ډېر تفصیلات نه دي څرګند شوي، خو د ننګرهار د پولیسو مشر زورور زاهد د امریکا ژغ ته وویل چې دغه شخص د استرالیا ده او د ډنمارک د افغان مهاجرو د مرستې کمیټې یا ډاکار سره کار کوو. د ډنمارک د مهاجرو کمیټې او ډاکار دواړو دا خبره رد کړې چې ګوندې د هغوی یوه کارکوونکي دي تښتول شوي وي. محلي منابع ویل دي چې دغه ښځه په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلې وه او د یوې محلي موسسې کار کوو چې ډاکار ورسره مرسته کوي او د سپین غر په هوټل کې اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د منځني ختیځ هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړې کې مهم نقش لري. ښاغلی کیری د الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې دا ومنله چې د سعودي عربستان ځینې افراد په شخصي ډول د داعش سره مالي مرستې کوي او په کار ده چې په ګډه د دغو مرستو مخه ونیول شي. د متحدالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د داعش پر خلاف شپږ پیته هیوادونه د ایتلافي ځواکونو په چوکاټ کې په عملیاتو کې برخه لري، خو مهم نقش پکې د منځني ختیځ هیوادونه لري. په ولسي جرګه کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مهم غړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د اوباما د ادارې د پرمختګونو ارزونه چیلنج کړې ده. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین که څه هم د جنگ په ډګر کې ورستي پرمختګونه چیلنج نه کړل، خو د اوباما ادارې په دې تورنه کړه چې خپل تمرکز د اسلامي دولت پر وړاندې په ټاکټیکونو اچوي، خو لوی ګواښ چې امریکا ورسره مخامخ ده لپامې غورځولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغوی په دې عقیده نه دي چې د سوریې د کړکېچ پر سر د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي، سره له دې چې د سوریې حکومت چې روسیه یې ملاتړ کوي په ملکیانو او یاغیانو بمباري لا هم جاري ساتلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د ماسکو او واشنگټن هغه کاري ډله چې د سوریې اوربند ساري هر ورځ په تماس کې دي. بلې خوا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هغه د سوریې د حلب په ښار کې په یو روغتون باندې برید سخت غوسه کړی او د دې پیښې په تړاو یې راسن د بشر وسط ځواکونه تورن کړي. جان کیری ویل داسې ښکاري چې د روغتون په دغه معلومې ودانۍ دا برید دی قصدن شوی، ځکه چې له مخې هم د اسد حکومت په داسې مرکزونو باندې د بریدونو کولو سابقه لري. او په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو یوازې اته میاشتې پاتې، هغه اوس لا هم د دې هڅه کوي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال خپله هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو چې د چې په کیوبا کې به د امریکا د ګوانتانامو بندیخانه وتړي. د امریکا په دغې بندیخانه کې یو وخت 800 جنګي بندیان ول، اوس یوازې اتیا پاتې دي او جمهور رئیس غواړي چې بندیانو څخه خلاص کړي او وتړي او وایي چې د دې ځای د بد نوم له وجې د غزې د سیلانیانو د راتګ لپاره ښه فرصت برابروي. خو کانګرس په وار وار قوانین منظور کړي چې د جمهور رئیس اوباما مخه ونیسي چې د ګوانتانامو بندیان امریکا ته راانتقال نه کړي او وجه امنیتي اندېښنې ښودلې دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټېولس. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزني کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. د ورځې د خوا به دلته هوا لږ څه ګرمه وي، خو په فراه کې به د ورځې نن هوا ډېره ګرمه وي، 9 درجه به وي. او په هلمند کې به هوا ګرمه وي، 9 درجه. او اسمان به په دې ټولو ځایونو کې نن شین وي. په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدله. تاسو ټوله درنو اوریدونکو پر خدای سپارو. هیر مونږ سي چې زموږ بل خبرونه هم همدا اوس پیل کیږي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.